غرمې دولس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همدارز مجلو لیکنې درورو. خبرونه له بوریوال کاکړه وو.
نمړی د مهم خبرونو سر ټکی. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د 15 تحصیلونو بندې سوي مرستې بحال نه کړي نو 14 اگست به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. افغان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د دوی پر دریځ اغیز نه کوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره له ایران سره سوي تړون ساری نه لري. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روانې میاشتې تر 11 نیټې د 15 تحصیلونو بندې سوي مرستې بحال نه کړي نو د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. د اوتمانځي دا مشران وایي حکومت د شوي سپینوام، ګډیوم، رزمک او د دوڅلي پر کډوالو مرستې بندې کړې دي. د اوتمانځي د جرګې مخکښ ملک نثار علي خان په دې اړه مشال ریډیو ته بیګا وویل:
نن بیا د میشتر د دوکان سره کو میشتر غلطی کو ارتین کا سر لسام د اگست د ازلې ورځو دا مې د تیر ورځې په سیاد باندې منځي چې لکه مخ خلک را دی پښیم باندې پیسې ورته ملاوي بانکړي دي. دا بات شوی دي مې غندنه کې د خبر یا دی نه کې مرشد من کړه شو دا د حکومت مې پر زور مطالبه دو تیمه سہولتینا حکومت مخ شه وعده ور سره کړی اغا دا ورته کوي کو رشن دا بحال شي.
په قبایلي سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت کړې ده چې پر دې کډوالو مرستې بندې کړې، خو د حکومتي وفاقي حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو ورځني سفر کوټې ته تللی دی. وزیر اعظم نواز شریف به هلته د زری پوهنتون سریاب فلای اوور افتتاح او د سمنګلی انډر پاس بنیادي خښته ږدي. له نواز شریف سره په دې سفر کې د پوځ مشر جنرال رایل شریف او د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان هم ملګری دي. دوی ته به وروسته په ګورنر هاوس کې د صوبې د امنیت په اړه معلومات ورکړل سي. کوټې ته د وزیر اعظم د دورې پر مهال کلک امنیتي ګامونه پورته سوي او ټولې لوی لارې د عام خلکو په مخ تړل شوی دی. د پاکستان یو عدالت د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین د نیولو امر کړی دی. د عدالت چارواکي وایي چې د الطاف حسین د نیولو لپاره یې ناقابل ضمانت وارنټ له هغه وروسته جاري کړی چې هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې په مبینه توګه د ملیشه ځواکونو یو کرنل ته دړکې ورکړې وې. په وارنټ کې غوښتل شوي چې الطاف حسین دی د اګست پر 16 نیټه عدالت ته حاضر سي. نوموړی په لندن کې ژوند کوي. د افغانستان د لوګر ولایت په مرکز پولی عالم کې یو ځانمرګ برید درې پولیس او درې عام وګړي وژل دي. لوړپوړي امنیتي چارواکي د دې پیښې پخلی کړی دی. په دې پیښه کې یو شمېر نور کسان ټپي سوي هم دي. وسلوالو طالبانو یې پړه منلې ده. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر دریځ اغیز نه کوي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند ظفر هاشمی بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. ظفر هاشمی وویل کله چې د مذاکراتو د دویم رسمي پړاو شرایط او زمینه برابر سي نو دوی به ورته خپل پلاوی وټاکي. د زیاته کړه
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد سلسله پراگندگی های بین طالبان
د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوې او پریکړه شوې چې مذاکره وځنډیږي، چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت لنډې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابره سوه بیا به خبرې پیل کړو.
دا له هغه وروسته ده چې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی د چهارشنبې پر ورځ ویل د افغانستان د سولې د خبرو اترو دویم پړاو به ډیر ژر پیل سي. د خبرې اترې د جولای پر 1 کې دي، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر اعلان وروسته د طالبانو لخوا وځنډول سوې. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال 26 وسلوال وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال د پنځشنبې په ورځ مشال ریډي ته وویل د چهارشنبې په ورځ د شیرزاد ولسوالۍ اړوند د هاشمخیلو او ګندمک په سیمو کې د دوه ماین جوړوونکو په ګډون 3 تنه وسلوال وژل شوي. د وایي چې تېره ورځ د اچین ولسوالۍ اړوند مامندو او پیشي سیمو کې د هوایي برید او وسلوالو مخالفینو د خپلمنځي جنگونو لکبله درویشت وسلوال وژل سوي او لس نور ټپي سوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د سوي اټمي تړون دفاع وکړه. امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د جولای پر 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ سوي د اټمي تړون د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې پخوا یې ساری نه و. ریپبلیکن ګوند د سې شنبې په ورځ د دې تړون په مخالفت کې د امریکا د استازو جرګې ته یو بل وړاندې کړ. ولسمشر اوباما پرون د ریپبلیکن ګوند د نیوکو په ځواب کې وویل
له نن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقې په اړه د راګیري وخت دی ښایي تاسې ډېر مخالف دلایل واوري. د دې موافقې پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالره ښایي ولګېږي او ښایي د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي، ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله او اوس یې د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی.
تمه ده چې کانګرس به د روان کال په سپتمبر میاشت کې د دې تړون پر منلو یا ردولو رای واچوي. ریپبلیکن ګوند وایي دوی د دې تړون د ردولو لپاره کافي رای لري. ولسمشر باراک اوباما پرون وویل چې له ایران سره د دې تړون مخالفت یوازې اسرائیل کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر میلوت کوسوغلو وای ډیر ژر به د اسلامي دولت وسروالې ډلې داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي. نوموړي پرون په کوالالمپور کې د آسیان سرمشریزې پر مهال وویل چې د امریکا بې پیلوټه او جنګي الوتکو د ترکیې هغې هوایي اډې ته رسېدل پیل کړي چې له شام سره پر پوله پرته ده. د ویل امریکا او ترکیې به ډیر ژر د داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي او دا به د ده په وینا د شام غیر سخت دریزه اپوزیشن لپاره د داعش په وړاندې هم جګړه خوندې کړي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې تاسو اورئ. د شمالي وزیرستان اوتمانځي مشرانو د لکه کړې چې حکومت د دوی د 500 تاثیرونو خلکو ته مرستې ورکول بیرته پیل نه کړي نو په احتجاجونو بلاس پوری کړي.
سر لسام د اگست د ازدی ورځو دا مې د 13 ورځې په سیاست باندې منځي چې د کیم خانک د شمالي وزیرستان دی په کاري څه ده نه دی.
په داسې حال کې چې د افغان طالبانو د نوي مشر ټاکل کېدو پر سر د غوي پلیکو کې د اختلافات رپورټونه ورکول کېږي. د چارو په هوایي هغه طالبان چې په میدان جنگيږي روحیه یې کمزوري شوې ده.
ذهنی لحاظ باندې طالبانو جنگیالی هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهیږي چې تدې نه مخکې څوک، هم د دې منتظر دي چې تدې نوی مشران به څوک.
د پاکستان حکومت وایي له ترکمنستان د افغانستان او پاکستان له لارې تر هند د ګیس رسونې پر پروژې کار به د روان کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. د سیمیزو چارو پوه وایي دغه پروژې لپاره لازمه ده چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې پروسې سره رښتینی همکاري وکړي.
دا پیپر تیریږي نو د دې د پارا پاکستان نه ضروری ده چې د افغان پالیسی بدل کړي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري هله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع تر زور دونکو د شمالي وزیرستان مشران وایي چې حکومت د 500 تحصیلونو پر کډوالو بندې شوې مرستې بحال نه کړې نو د پاکستان د ازادۍ ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځي. دوی وایي د پریکړې ته هغه وروسته رسیدلې دي چې یو خوا له روژې میاشت راهیسې د مرستې بندې دي او بل پلو حکومتي چارواکي د دوی غوښتنو او جرګو ته هیڅ پام نه کوي. په کبالي سیمو کې د پرمختګ اداره بیا وایي دغو کډوالو ته مرستې د پاکستان مرکزي حکومت بندې کړې دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالي وزیرستان اوتمانځای مشران وایي دولت د دوی 15 تحصیلونو شواس پینوام رزمک دوسلی او ګډیوم خلکو مرسته بند کړې چې دوی د اعلی چارواکو ټولې دروازې ټکولې او 13 ورځې د فاټا اډیشنل چیف سیکرټر محمد اسلم کامبو سره هم جرګه وکړه خو دوی ته هیڅ ځواب نه دی ملو شوی. سو دوی دولت ته د روانې میاشتې 11 نیټې پورې مهلت ورکوي چې د متاثرینو دغه امداد دې به حل کړي. کنی 11 نیټه به لویه جرګه کوي او په سختو احتجاج احتجاجونو به لاس پورې کړي. د شمالي وزیرستان عثمانځای یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل حکومتي چارواکو هیڅ مثبت ځواب نه دی ورکړی او د دوی په امداد کې خورد برد روان دی.
حکومتی چارواکی سره شری کړی دي نو یې چارواکی نامې تاسو دا سه مثبت جواب یې اندر کړه هغه ویل چې په دې کې میجر مجبوری دا هغه د پوسنا پیسې لا شوې دو د وزیرستان خلک په نوم باندې ډېر پندینار ولې یې بارنا خورد بوري په کې شروع کړی دي. میرو دې ټولنه منځای کوم نن دا مشوره وکړه چې په 11 تاریخ مخشکین قدم وغلی او سخت نه سخت احتجاج به دغه وي.
د شمالي وزیرستان جرګې مشر او تحصیل شوا اوسیدونکي ملک محمد نوروای د ټولو وزیرو او دا وړو مشرانو دولتي اعلی چارواکو سره جرګې وشوي خو ورته په انکار کې دي، لہذا دوی با په سخت اقدام او چتولو مجبور شي.
امیر نه سپا انکار وکړ چې منه مته بالکل پاته نشته نش بیا به منځای کوم سره کښېنستي چې کده 11 تاریخ راځه د نش د خپل د 15 تحصیلې سیمینار پر جماعتي جی یو دین او نش قدم خلی او دا څه قدم ني چې حکومت په نقصان ته مونږ یې خلاص چې په کلی کې دې پاغه باندې ارمی ترتاتو نه به هر وتا شي نه مجرا کرا شي.
ملک نثار علی وای اول یې هم په تور شپه یعنی تیاره کې د سیمې استلی او نن هم دلته ورسره نا انصافي کیږي.
دین کا سر لسام د اگست د ازدی ورځو دا میمیر دے تیرے ورزے پا سیاد بندن منزی دا کم خانک دے میرے مشمالی وزیر صاحب دی چی آپ کاریت سے دے ننا دی دے کاروبار ختم دا لہذا چی دا کم خانک ننا دی پسیم بندے پیسے ورسے ملاوی زی بانکڑی دی دا بات سوی دی میر غندنہ کی دے خبر یا دے نا کم رشن منکڑا سوا دا دے حکومت میں مشکر زور مطالبہ دو کم سہولتینا حکومت مخشه واده ور سره کړی هغه دا ور په ځای کو رشنده به حال شي.
شمالي وزیرستان ټول یو لس تحصیلونه لري چې په کې د 15 تحصیلونو خلکو سره وفاقي حکومت لخوا نقد مرسته او راشن دروجې میاشتې نه بند شوي. قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکی وایي دغه فیصله وفاقي حکومت لخوا شوي او ویلی شي چې یادو تحصیلونو نه خلک به کور شوي نه دي. خو عثمانځای وایي د شمالي وزیرستان هر تحصیل نه خلق وتلی او په سر کې په ځنو تحصیلونو کې خلق پاتې شوی ول چې اول حکومت ټول کډوال حساب کړي او ورته رجستریشن کړي چې نن یې د خپل مرستو نه محروم کړل. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په جنوبی وزیرستان کې طالب وسلوال ادا کوي چې پرون ماښام یې د پاکستان پوز پر پوستو کړیو بریدونو کې شپږ امنیتي سرتیري وژلي دي. پاکستانی ځواکونو بیا د طالبانو دغه ادا په جواب کې تر دې دمه څه نه دي ویلي. له سیمې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د شولی وزیرستان مسعود طالبان ویایي چې د پنځم په ورځ ماښام مال د وتلي طالبان کمانډر ذوالقرنین په قیادت کښې د میژه ملګریو د پرغله غر په سو کې د امنیتي فورسز په مرچو برید وکړلې او بیا د دواړو طرفو نه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون لګیا شه چې کوم تر دوو ګنټو پورې پله پسې دوام ولره. د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود د شپې ناوخته مال د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکا د دغی برید ذمہواری قبوله کړه او دا دعوا یې هم وکړله چې په دغی برید کښې د میژ ملګریو شپږ پوځي سرتیري وژلي او د دوی دوه مورچې د ړنګولو نه علاوه د وژلیو او پردلیو سرتیریو وسله یې هم د ځان سره راوړې ده. د مشال ریډیو په پښتنې اعظم طارق مسعود وویل چې د برید او جګړې په وخت د دوی ملګریو ته هیڅ قسم ځاني زیان رسېدلی نه دی. د امنیتی فورسز چارواکیو د دغی برید او مرګ ژوبلې په باره کښې لیا هیڅ نه دي ویلي. دا د هم یادوي چې پرغل غر د سولي قطبي وزیرستان د ټولو نه لوړ غر او څوکه یې د سمندر د مخ نه 1500 فوټه اوچته ده. په سیمه کښې د پرغل غر څوکه په دفاعي لحاظ د لوی اهمیت وړ ده ځکه د امنیتي فورسز سرتیریو یوه نیمه میاشت مخښې د دغی غره په لمنو کښې موجود طالبان تمباول او د پرغل غر په سو کې یې قبضه وکړله خو طالبان ویایي چې دغه قبضه تېره شپه دوی ماته کړله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ څپو لنډ چپو 2013 15,300 15,500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اور دن کو تو پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټۍ له مشر سېنېټر میر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیت او حالت د پرمختیايي کارونو پر موضوع خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونه په بلوچستان کې له بلتون پالو وسلوالو سره د خبرو هڅې کوي، په اواران کې د بلتون پالو پر ضد د پاکستاني امنیتي سرتېرو عملیات هم روان دي. یو خوا ته د روغې جوړې خبرو هڅې او بلخوا دا عملیات د بلوچستان شخړې په اړه د پاکستانی دولت یا ریاست پر تګلارې پوښتنې پیدا کوي. دا موضوع پامیر ساحل څېړلی ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی، وزیر اعظم د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټۍ له مشر سېنېټر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیتي حالت او هلته پر روانو پرمختیايي پروژو خبرې وکړې. پر چهارشنبه د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د سرچینو له خولې وویل د بلوچستان اعلی وزیر د پاکستان وزیر اعظم ته خبر ورکړ چې د هیربیار مری له بلوچ لیبریشن آرمی او د ډاکټر الله نظر بلوچ له بلوچ لیبریشن فرنټ علاوه په بلوچستان کې له شاوخوا ټولو بلتون پالو وسلوالو ډلو سره د روغې خبرې روانې دي. خو پر چهارشنبه یا شروع د بلوچ ملت پالانو یو سیاسي سازمان مشر غړي د امنیتي مشکلاتو له کبله خپل نوم ونه خود او مشال راډیو ته ویل چې د بلوچ ملت پالو وسلوالو ډلو د پاکستان له حکومت سره د هیڅ ډول خبرو تصدیق نشي کولای. د بلوچ چارو پو او شنونکی محمد علي تالپور وایي د پاکستان حکومت دا هڅه کوي چې د خو او بدو طالبانو په څیر ښه او بد بلوچان وخي او وایي له ځینو ډلو سره خبرې کوي او لزونو سره نه کوي. د تالپور په وینا دا طریقه یا تګلاره مناسبه نه ده.
د پاکستان واکداران هڅه کوي چې په څه شکل په بلوچانو کې تضادات او اختلافات پیدا شي او دا توپیر کول غواړي چې له پلانکي سره دې خبرې وشي او له پلانکي سره دې نه کیږي. دا هم د ښو او بدو طالبانو په څیر دلیل دی. دوی غواړي د بلوچانو اختلافات پراخه کړي. اختلافات خو په ټولو تحریکونو کې وي، په بلوچ ډلو کې هم څه ناڅه شته. نو حکومت دا نور پراخول غواړي چې دا ډلې له یو بل سره وجنګي او له یو بلې خفه کړي.
د بلوچ سیاسي سازمان مشر زیاته کړه چې په اواران کې د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچانو پر ضد پوځي عملیات او بمباري کوي، نو په دې صورت کې د خبرو هیڅ جواز یا دلیل نشته. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې سېنېټر ډاکټر جنزیب جمال دینی هم په اواران کې د عملیاتو پخلی وکړ، خو ویل د حکومت او وسلوالو ډلو ترمنځ د روغې له خبرو نه دی خبر. د ویل د سیاسي ګوند غړي په توګه د په جمهوري مبارزې باور لري، نو باید د روغې خبرې وشي. البته عملیات او خبرې دواړه پر یو وخت نشي کېدای.
عملیات او خبرې دواړه یو ځای نشي کېدای. لپاره موږ دا ویلي چې کله د پاکستان حکومت له بلوچ ملت پالانو سره خبرې کول غواړي او د خلکو زړونه ګټل غواړي، نو شلار داده چې عملیات ختم کړي. په زندانونو کې ټول بندي بلوچان باید خوشي کړل شي. د بلوچانو د شکنجه کولو یا زورونی خونی باید وتړل شي او دا د تشتولو، وژلو او خراب کړل شوو مړو غورځولو پالیسي باید بالکل ختم کړل شي. کله کارونه وسی نو بیا به په خبرو کې اسانی وي. کدا کارونه روان وي نو دا جنگ به هم روان.
محمد علي تالپور هم د پاکستان حکومت پر تګلاره انتقاد کوي او وايي په اواران کې د روانو عملیاتو تر ټولو لوی مقصد د چین او پاکستان اقتصادي لار په اړه د بلوچ ملت پالو مخالفت او مبارزه کمزوري کول دي. تالپور زیاتوي د پاکستان حکومت دا وینا چې بلوچستان دی وسله کېږدي، نو ورته به بخښنه وکړي هم ملت پاله بلوچستانو ته د منلو وړ نه ده.
که ته یوازې خپل شرطونه وړاندې کړي چې وسله کېږدي زموږ خبره ومنه، نو دا کار بلوچستان نه کوي. کله چې پر هنوی د امریکا بمباري کېده، نو هغه وخت هم د ویتنام او امریکایانو ترمنځ خبرې روان وي. نو په دې کې شک نشته چې یوازې په خبرو مسلې هواریږي، خو د خبرو له لارې د مسلو حل کولو لپاره یو خوا چې طاقتور هم وي باید له فهم، فراست، عقل او دانایی سره خبرې وکړي. د پاکستان حکومت رویه د بنگلادیش په اړه هم دا و او د بلوچستان په اړه هم دا ده چې موږ به په زور او په وهلو ټکولو تاسیس هم کو. نو چې داسې رویه وي او د بلې خوا حقونه او خفګان تاسې نه منئ، نو په اړیکو کې آرامي کله راتلی.
شنونکي او بلوچ سیاستوالان دا ګڼي چې که پاکستان د بلوچستان شخړې په هواري کې صادق وي، نو دا دوه اړخیزه تګلاره چې له یوې خوا خبرې کوي او له بلې خوا د بلوچانو پر ضد عملیات دې پرېږدي او د بلوچانو حقونه دې تسلیم کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ویان ظفر هاشمی وایي حکومت په هیواد کې د سولې لپاره له طالبانو سره د خبرو په اړه وروستي پرمختګونه څاري. نوموړي پرون د مشال رادیو افغان څانګې ته وویل چې ملا محمد عمر څه باندې دوه کاله وړاندې مړ شوی و، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې تیره میاشت پیل شوې. د ده په وینا حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا پیل شرایطو ته ګوري او پر خپل مخکینی دریځ ولاړ دی. په دې اړه تفصیل د فرشتې جلال زای پر رپورټ کې اورو.
د جمهور رئیس ویاند ظفر هاشمی زیاته کړ چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه د دوی له لوري ستونزه نسته، او کله چې مقابل لوری تیار سي دوی به له خپلو شرایطو سره بیرته دغه بهیر ته ورګډ سي. طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته له حکومت سره د سولې مذاکرې چې د جولای پای یو دیرشمه په پاکستان کې پلان شوی وې وځنډولې. ښاغلی هاشمی په دې اړه وویل:
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد، سلسله پراگندگی های بین طالبان
د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوې او پریکړه شوې چې مذاکرې وځنډیږي، چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت له نږدې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابره سوه بیا به خبرې پیل کړو. په افغانستان کې د سولې لپاره پیل شوې هڅې چیرته رسیدلې، او د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته دا پروسه اوس په کوم موقف کې ده؟ د ولسمشر ویاند په دې اړه وویل:
ملا عمر د سر پیش درگذشته بود.
ملا محمد عمر دوه کاله مخکې مړ شوی و، او موږ له طالبانو سره یوه میاشت مخکې خبرې کولې. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي طارق فاطمی پرون وویل چې په افغانستان کې د سولې مذاکرې به ډیر ژر پیل سي. فاطمی د سولې د مذاکرو لومړی دور چې اسلام آباد ته نږدې و یو مهم پرمختګ بللی دی، خو د دوهم دور د رسمي پیل د وخت او ځای په اړه یې څنګه دی ویلي؟ د افغانستان د ولسمشر ویاند پرون وویل چې د سولې د رسمي مذاکرو د دوهم دور د پیل وخت نه دی څرګند شوی، خو حکومت د سولې لپاره هڅو ته پر خپل تعهد ټینګ ولاړ دی. ښاغلی هاشمی وویل چې د مذاکرو لپاره باید شرایط برابر سي، او ټینګار یې وکړ چې دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ او له باصلاحیتو کسانو سره وي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات پیدا شوي دي، څېړونکي وایي له دې سره به جنګیدونکي طالبان پر خپلو مشرانو اعتماد وبایلي، ورسره به د دوی د بریدونو پر توان هم اغیز وشي. څېړونکي وایي دا د افغان حکومت لپاره ښه موقع ده چې په نفسیاتي توګه کمزوري او ګډوډ شوي طالبان د جګړې له لیکو راجلا کړي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په طالبانو کې د دوی د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته مخالفتونه را څرګند شوې دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه یو خواته د ملا عمر زوی ملا یعقوب دی چې ځینو طالب قومندانانو یې ملاتړ کړی دی، او بل خواته ملا اختر محمد منصور دی. منصور څو ورځې وړاندې په یو غږیز پیغام کې خپل ځان د نوي مشر په حیث اعلان کړ. هلته په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر محمد طویب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړې. د رپورټونو تر مخه شیر محمد عباس تنگزی داغه پر ځای کار شروع کړي. آیا د مشر ولی پر سر اختلافات بعد د طالبانو د جګړې توان کم کی؟ کابل کې د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د اوس لپاره طالبان کمزوري او منتشر دي، خو لا هم د بریدونو توان لري. د نوموړي په خبره د طالبانو دوه ډلې کېدای شي د خپل زور د ښودلو لپاره درانه بریدونه وکړي.
هغه ډله چې هم د منصور ده، او هغه ډله چې د سره په مخالفت کې د ذاکر او د ملا عمر د فامیلی او یمدارنګ منصور دادلاج په افغانستان کې دی. نو د دې زو فکر کوم دواړه خواوی په اول سرو کې به کوشش وکړي چې تر څو خپل قوت وشي او د یو بل سره مقابله وکړي. دواړه ډلې اوس په مقابله کې دي او هر یو کوشش کوي چې ځان تر دا بل قوي وشي تر څو خلک د هغوی څخه وبېږي. او په همدغه یو دلیل زما په فکر چې اختر محمد منصور په خپل لومړۍ اعلامیه کې دوی ویل چې زه جنگ نه دروم او سوله هیڅ نه کوم تر څو هغه جنگیالي چې په افغانستان کې دي هغوی باور ترلاسه کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د ترهګرۍ په کارونو بوخ د ازبکستان اسلامي تحریک مطبوعاتو ته په لیږلې خبر پاڼه کې پر طالبانو سختي نیوکې کړې او ویلې دي چې دوه کاله مخکې مړ شوي ملا محمد عمر د مرګ خبر په پټولو سره وسلوالو سره دوکه کړې ده. د طالبانو په اړه د ګڼو رپورټونو برابرونکي سمی یوسفزی وایي د ملا عمر د مرګ پټ ساتل او د مشرولې پر سر اختلافاتو پر ځمکه جنگیدونکو طالبانو باندې بد اغیز کړی.
زما په خیال یو منفي اثر د دوی په جنگیالیو لوېدلی ده. اوس ورسره سوالونه ډېر وي د دوی دپاره. دا یو دوی دا فکر کوي چې دوی څه کوي هغه یو جهاد ده او دا داسې مسایل دي چې معمولي تشویش هم د دې سبب کېږي چې دوی له صحنې نه وځي. په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنگیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهېږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دوی نوي مشران به څوک وي او هم په دې باندې وقار دی چې ولې د ملا محمد عمر اخوند مرګ د دوی نه پټ ساتل شوی دی او د هغه نه وروسته چې کوم بیانونه د یو طرف نه بل طرف ته راځي د هغه مرګ دې هم متنازع کړی دی. نو دې امله طالبانو جنگیالي اوس په هغه جذبه او قوت کې نه دي کوم چې دوه هفته وړاندې وو.
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو او پر جنگیالیو یې د اغیز خبرې په داسې مهال مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ ویل چې د لا هم د سولې د مذاکراتو د کېدلو لپاره امید لري او په دې اړه د پاکستانی پوځ د مشر سره هم خبرې شوې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت وایي له ترکمنستانه د افغانستان او پاکستان له لارې تر هند د ګیس رسونې پروژې کار به د روان کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. خو د اقتصادي او سیاسي چارو پوهان وایي د دې پروژې د بریالیتوب لپاره به په افغانستان کې د سولې ټینګښت اړین وي. دوی وایي د دې پروژې ډېره ګټه به پاکستان ته رسیږي، نو د هیواد ته پکار دي چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر اوستلو کې رښتینې مرسته وکړي. په دې اړه زموږ د همکار زبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکو د ټاپي د ګاز نلیک کې د کار د پیل ولې د پروژې څخه ګټه اخیستنه د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړیو ټینګار کوي چې دغه پروژې د تکمیل لپاره په دې هیواد کې سوله او امنیت ضروری دی. دوی دا څرګندونه تر هغه وروسته کوي چې د پاکستان حکومت تیر ورځ اعلان وکړ چې د ټاپي د ګاز د نلیک کې د جوړولو کار به روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل شي. دا نلیکه د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندر کې باید ترکمنستان ته بي ګاز تر هند ورسوي. د ټاپیا منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګاز د نلیکي پروژې تخنیکی کار په افغانستان کې دروونو ناکراري او لامل ځنډیدلی و. خو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر د سه شنبې په ورځ په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې ویلي چې په دسمبر کې به د نلیکي لپاره د ځمکې کیندل پیل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ټاپي د ګاز د نلیکي پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بللې او ټینګار یې کړی چې د پروژې د جوړولو کار باید ژر تر ژره پیل او بشپړ شي. په ان حال کې د پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند لپاره مهمه ده او ښایي په بشپړېدو سره باید دغه سره واړه هیوادونه ګټه پورته کړي او په ځانګړې توګه به په پاکستان کې د انرژۍ د کمښت مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی په دې اړه وایي
پاکستان ته خو که ارزان ګیس ملاو شي او دومره ارزان وي چې هغه باندې د اوسني قیمت یا لږ زیات قیمت باندې بجلی جوړ دی شي نو یو خو به دا فائدې بل انډستری چې دا نو کم ګیس استعمالوي نو د هغه لپاره به ډېره فائده وي، هغه انډستری به خوښ شي.
د ټاپي پروژې د پیل پاړه خبرې په داسې حال کې ګرمي شوې چې د افغانستان هغه سیمې چې یاده پروژه پکې پلی کیږي اوس مهال تر ټولو نام نه بلل کیږي. بلخو د سیاسي چارو کارپوهان که هم دغه ستر اقتصادي پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بولي خو د دې ترڅنګ وایي دغه پروژه د پیل او تکمیل لپاره په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدل ضروری دي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي نظیف خان وویل چې دغه پروژې ډېره ګټه پاکستان ته رسیږي، نو دا هیواد دې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
د ترقۍ دپاره امن پر ټولو ضروري شی دی چې دا پرې پرتېږي. نو پاکستان نه ضروري ده چې د افغان پالیسي بدله کړي، چې پاکستان په افغانستان کې د امن هلو ځلو ته چې افغان ولس ته، نو دا د پاکستان د اقتصادي ګټې دپاره د افغانستان په امن کې ریښتونی کار وکړي.
د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پرې راځي، چې د آسیا پرمختیایي بانک یې تمویلوي. د یادونې وړ ده چې که چیرې دغې پروژې کارونه بشپړ شي، نو له مخه به یې هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
د زبی شفق رپورټ مو ورده. دولس نیمې بجې شوریدونکو د بوریوال کاکړنا لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان د لوګر ولایت په مرکز پولیالم کې یو ځانمرګي برید لږ تر لږه شپږ تنه وژلي چې درې پکې پولیس او درې عام وګړي دي. یو لوړپوړي ځایي امنیتي چارواکي د دې برید پخلی کړی دی. په دې پیښه کې یو شمیر نور کسان ژوبل شوي هم دي. وسلوال طالبانو یې پړه منلې ده. د شمالي وزیرستان مشران وایي چې حکومت د رواني میاشتې 13 نیټې د 50 تحصیلونو بندي کړې مرستې بحال نه کړې، نو د پاکستان د ازادي ورځ به د تور ورځې په توګه ولمانځي. د اوتمنځي د مشران وایي حکومت د سوي د شوي سپینوام کډیوم رزمک او دوسیلي پر کډوالو مرستې بندي کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو ورځني سفر کوټ ته تللی دی. وزیر اعظم نواز شریف به هلته د زری پونتون سریاب افلای اوور افتتاح او د سمنګلی انډر پاس بنیادی خښته شدي. له نواز شریف سره په دې سفر کې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علی خان هم ملګری دي. د پاکستان یو عدالت د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین د نیولو امر کړی دی. د عدالت چارواکي وایي چې د الطاف حسین د نیولو لپاره یې ناقابل ضمانت وارنټ لاغه وروسته جاری کړی چې هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې په مبینه توګه د ملیشیا ځواکونو یو کرنل ته د ډکې ورکړې وي. په وارنټ کې غوښتنه شوې ده چې الطاف حسین دی د اګست پر 6 نیټه عدالت ته حاضر شي. نوموړی په لندن کې ژوند کوي. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر دریز اغیز نه دی کړی. دا خبره د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمي بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د سبي اجمي تړون دفاع کړی ده. امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د جولای پر 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکونو هیوادونو ترمنځ سوی دا د اجمي وسلو د مخنیوي لپاره یو دایس تړون دی چې په خوا یې ساری نه لیدل کېده.
د خبرونو لنډیز مول بوریوال کاکړه وورید. او اوسوریدونکو د زینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې گاونډي هیواد افغانستان کې امن لپاره مذاکرات غوره لار ده، او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ناکامونکي د امن دښمنان دي. ورسپانه لیکي چې د اشرف غني حکومت د پاکستان سره د اړیکو خکولو یو مقصد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د پاکستان تعمیري او مثبت کردار ادا کولو ته چمتو کول هم دي. ورسپانه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې افغانستان کې د امن او سولې مخالفین کله هم نه غواړي چې جګړه ځپلي هیواد کې د په بشپړه توګه امن راشي او افغان ولس د آرام او سکون سا واخلي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د جنگونو له امله افغانستان ته د وړاندې څخه زیات زیاني او مالی تاوانونه اوښتي، نو ځکه پکار ده چې افغان حکومت هم د خبرو اترو د لارې هیواد کې د امن او سولې لپاره خپلې هلې ځلې دوامداره وساتي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د 13 او 21 بدلونونو پر ضد خاستونه مسترد کړی دي، او فوزی عدالتونه یې د برقرار ساتلو حکم ورکړی دی. ورسپانه لیکي چې د فوزی عدالتونو جوړولو فیصله په ملک کې د روان حالاتو تر لاندې کړی شوی وه، او دا عدالتونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ په حق لا جوړ کړی شوی د قومي اکشن پلان برخه ده، او د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې د مختلفو عواملو په وجه عام عدالتونو د ترهګرۍ مقدمات فیصله نه کړل. ورسپانه لیکي چې فوزی عدالتونه به د یوې خاص مودې دننه خپل کار سرته رسولو وروسته ختم شي، او دې وروسته به مقدمه یو ځل بیا سیول عدالتونو ته راوړی کیږي، نو حکومت له پکار دي چې ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالتونه دې فعال کړي او د ترهګرۍ پر ضد قوانینو کې چې کم شکونه دي نو هغه دې هم لري کړي. دې سره سره د پولیس د تفتیش په عمل کې د بهتری راوستو ضرورت دی. آج ورځپاڼې خپل اداریه په خیبر پختونخوا کې د رهایش مسله په حل کولو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د شمیرې تر مخه په صوبه کې د 1,00,000 نه زیاتو کورونو ضرورت دی. اداریه لیکي چې تیرو صوبایي حکومتونو د کورونو جوړولو د منصوبو یو شمیر اعلانونه کړي وو، خو بدقسمتۍ سره یوه غټه منصوبه یې هم سرته ونه رسوله. پالیسي جوړونکو محکمو له پکار دي چې د صوبې په ټولو لویو ښارونو کې د ډیولپمنټ اتارټیز تر لاندې د حیات آباد، شیخ ملتون او کانجو ټاؤنشپ په شان منصوبې شروع کړي چې په صوبه کې اولس ته د کورونو د کموالي کومه مسله رامخې ته ده هغه حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له پاکستان غوښتنه کړې چې د مرګ پر سزا دې په سمدستي توګه بیا بندیز ولګوي. یاد سازمان دا غوښتنه له هغه وروسته کړې ده چې په پاکستان کې شفقت حسین نومي یو تن ته د پانسۍ سزا ورکړل شوه. د دې کس د وکیلانو په خبره د نوموړي عمر هغه وخت ډېر کم و چې دا سزا ورته اورول شوې وه. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې او د طالبانو د فعالیتونو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحې امیرزاده اورو.
امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د حکومت لخوا شفقت حسین نومي تن ته د پانسۍ سزا ورکولو پس له حکومت غوښتنه کوي چې د مرګ په سزا بندیز دې په فوري توګه بحال کړي. شفقت حسین هغه تن و چې د وکیلانو په خبره د جرم په وخت عمر تر 18 کاله کم و او پولیسو ترې په زور اعتراف اخیستی و. په جنوبي ایشیا کې د یاد ادارې مشر ډیوډ ګریفتس وایي دا د پاکستان لپاره یوه بله غمجنه ورځ وه. داغه په خبره یو داسې تن چې د جرم په وخت عمر اوس هم متنازع دی او تشدد پرې هم شوی و، د یو داسې جرم لپاره ترې ژوند واخیستل شو چې د نړیوال قانون له مخې د مرګ سزا نشي ورکړل کېدی. د ګریفتس په خبره که څه هم د شفقت حسین د بچ کولو وخت تیر دی، خو په پاکستان کې اوس هم په زرګونو کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په تیرو اتو میاشتو کې حکومت لږ تر لږه د 200 کسانو ژوند اخیستی چې باید په سمدستي ډول دا کار ودرول شي. نوموړی وایي د پاکستان انتظامیه باید د مرګ په سزا بندیز بحال کړي او د پانسۍ پر ختمولو دې جدي غور وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په لیکو کې د ګډوډیو په حق له د رپورټونو باوجود یاد ډلې وکول شو چې د دوو کالو لپاره د ملا عمر د مړینې خبر پټ وساتي. مجله لیکي یاد ډلې اوس هم د افغانستان او پاکستان د استحکام لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. مجله زیاتوي په دغه دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه دوام لري. د روان کال په مئی میاشت کې د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ د رپورټ له مخې روان کال د طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د کال 2001 راهیسې تر ټولو خونړی ده. مجله لیکي د کلونو راهیسې امریکا په دې جوړ کار کړی دی چې که د وسلوالو د تحریکونو لوړپوړي مشران له منځه یوسي نو نظریاتي تحریکونه او تنظیمونه به کمزوري شي. دا حقیقت چې د طالبانو ډلو او نه هم ټولې نړۍ دوه کاله د ملا عمر مړینې ته توجه ورنکړه، دا ښایي چې ضروري نه ده چې هم داسې دی وي. یو لړ څېړنو د وسلوالو تنظیمونو مشران د هدف ګرځولو پر افادیت پوښتنې راپورته کړې دي. مجله لیکي که وکتل شي نو د 11 سپتمبر د پیښې پس واشنګټن څو وارې د وسلوالو د مشرانو د وژنې اعلانونه کړي دي، خو که بل خوا ورته پام وشي نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د اسلامي تندرو لخوا د نړیوال ګواښ کچه کمه شوې ده که څنګه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا له ایران سره د اټومي تړون دفاع کړې ده. نوموړي ویلي چې دا د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره بې ساري تړون دی. ولسمشر اوباما په واشنگتن کې د امریکن پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې وویل دا تړون د امریکا او ایران ټولې ستونزې نشي ختمولی، خو د امریکا د ملي امنیت یو ستر هدف ترسره کولی شي. د دې موضوع تفصیل له فرشته جلال زئی اورو.
ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې په کانګرس کې د دې موافقې ردېدل په نړیوال سیاست کې د امریکا موقف او اعتبار ته زیان رسولای شي. اوباما وویل دې ته باید پام وشي چې زیات شمېر کسان چې د عراق د جګړې پلوي کول اوس د ایران د اټومي موافقې مخالفت کوي.
Between now and the congressional vote in September, you are going to hear a lot of arguments against this deal.
لنن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقه پړه درګيري وخت یې شایي تاسو ډیر مخالف دلایل واوري. د دې موافقه پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالر شایي ولګيږي او شایي د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي، ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله. او اوس یې د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه چې د جون په 14مه لاسلیک سوه شاید تر ټولو غوره انتخاب نه و، خو د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره داسې یو پیاوړی ګام دی چې ساری نه لري. باراک اوباما پرون وویل چې له اسرائیل پرته د نړۍ ټولو هیوادونو د دې موافقې په اړه مثبتې خبرې کړې دي. د ایران د اټومي هڅو په اړه بې باورۍ ته په اشاره وویل
Nuclear material isn't something you hide in the closet. It can leave a trace for years.
اټومي مواد څوک په المارۍ کې نه ساتلای. دا داسې مواد نقشې کلونه کلونه پاتې کیږي، نو آخري خبره دا ده چې موږ هغوی نیولای شو. د امریکا کانګرس په سپتمبر کې د دې موافقې په اړه رای اخلي. ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د موافقې درلودلو په صورت کې به یې پریکړه ویټو کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د امریکا ریپبلیکن ګوند د ایران او نړیوالو ترمنځ د ټیمی تړون پر ضد په کانګرس کې بل جمع کړی دی. د دې ګوند مخکخان وای دوی دومره رای لري چې دا تړون رد کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت جوړ کړی چې لنډیز به لبوریوال کاکړه وورو.
د امریکا استازو په جرګه کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د سې شنبه په ورځ دا سبیل وړاندې کړ په کوم کې چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون رد شوی دی. ریپورت وایي چې اوس به په راتلونکې میاشت کې د استازو په جرګه کې د ریپبلیکن ګوند لخوا پر وړاندې شوی د بیل رای اچول کیږي. دا بیل تیر ورځ له هغه وروسته وړاندې کړل شو چې د کانګرس غړي پیټر روسکیم ادعا وکړه چې د ریپبلیکن ګوند دومره ووټونه لري چې په سینټ کې له ایران سره د سوي تړون مخه ونیسي، خو د ریپورت په لیکنه دا رای دومره نه دی چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا د ممکنه ویټو کولو واک په وړاندې خنډ سي. پیټر روسکیم ویلي چې د پارلمان په 444 غړو کې 213 غړو ژمنه کړې چې د دې تړون پر ضد برای ورکوي. چا چې د دې تړون د مخالفت ژمنه کړې ده هغوی ټول د ریپبلیکن ګوند غړي دي. ریپورت په استازو جرګه کې د اقلیت مشر نینسی پلوسی لخولې لیکي چې تمه ده چې د ډیموکرات ګوند کافي غړي به د دې تړون په حق کې خپلې رای وکاروي. د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي کانګرس د روان کال د سپتمبر تر 19 مینیټې وخت لري چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د سوي تړون جاج واخلي. د ریپورت په لیکنه د کانګرس لغړو سره به یوازې شاوخوا دوی اونۍ وخت پاتې سي، هغه ځکه چې دوی د اګست په میاشت کې رخصتي لري. د ولسمشر باراک اوباما ویان جارج انیست د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی په دې باور دي چې لږ تر لږه په سینټ کې به د ویټو واک پر ځای وساتي. د بیل نیلسن پاناما سینیټر ویلي چې کچیر امریکا له دې نړیوال تړونه پر شاسي نو بنه یوازې په نړۍ کې یوازې سي، بلکې د نړۍ باور به هم له لاسه ورکړي. نوموړي ویلي چې د دې لپاره بل لاره نشته چې ایران پر راتلونکو لسو او 15 کالو کې د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځول سي. د باربرا بوکسر په نامه د سینټ بلې غړي ویلي چې کچیرې کانګرس له ایران سره سوي تړون رد کړ نو دا به د ایران د سخت دریځو د بریا په معنا وي. د باربرا بوکسر په وینا کچیرې له ایران سره سوي دا تړون عملی نسی نو به د ایران بنسټپالان د اټومي وسلو جوړولو هڅې ګړندې کړي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په پا 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
فورن پالیسی مجله د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر مړینې په اړه یو لیکنه خبره کړې او ویلي دي چې نړۍ د نوموړي په اړه معلومات نه لرل. لیکنه وایي طالبانو چې له 2 کلونو څخه تر زیاتې مودې د خپل پخواني مشر مړینه پټه وساتله نو دا ښکار کوي چې دا ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ ده. لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
امریکای فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر دوه کال آگاهو مړ شوی و. د تر 15 کلونو امریکا ته په مطلوبو کسانو کې شامل و، خو امریکا دا معلومه نه کړی شوه چې ملا عمر ژوندی دی او که مړ. لیکنه وایي طالبانو تر څه د پاسه دوو کلونو د خپل پخواني مشر مړینه پټه وساتله. دا ښیي چې دا ډله اوس هم افغانستان او پاکستان ته جدي ګواښ پیښوي. په دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه روان دي. لیکنه په تنزیه ډول کاږي چې دا ډله ځکه هم په ښه ډول تنظیمېږي چې مشري یې هغه کسان کوي چې مړه دي. په لیکنه کې راغلي تر کلونو امریکا دا ویل چې که د طالبانو یا نورو وسلوالو ډلو مشران له منځه یوړل شي نو دا ډلې به هم کمزورې شي، خو داسې نه دي شوي، ځکه چې نه خو د طالبانو ګڼ مشران او نه هم نړۍ د ملا عمر له مړینې خبره وه. او دا چې دا خبره هم ښایي سمه نه وي چې که د دې ډلو مشران ووژل شي نو دا ډلې به کمزورې شي. فارن پالیسي مجله وایي ګڼې څېړنې دا پوښتنه کوي چې آیا د لوړپوړو ترهګرو مشرانو وژل اغېزناک کار دی او که نه. د مجلې په خبره د 2001 زیږیز کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته امریکا ګڼ لوړپوړي وسلوال وژلي دي، خو آیا د سغدریزو لخوا نړیوال امنیت ته ګواښونه کم شوي دي او که څنګه؟ په لیکنه کې راغلي پر دې سربېره چې ګڼ وسلوال مشران وژل شوي، خو د نړۍ په کچ وسلوال بریدونه او په دې حملو کې مرګ ژوبلې هم زیاتې شوي دي. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې په افغانستان کې جنګي ماموریت ځکه پای ته رسولی چې هلته جګړه پای ته رسېدلې، خو د مجلې په خبره رښتیا دا دي چې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. د امریکا له دفاع وزارت سره کار کوونکي یو لوړپوړي چارواکي سټیفن پریسټن هم ویلي چې دوی له طالبانو سره د جګړې په حالت کې دي. مجله زیاتوي په تېرو کلونو کې د اسلامي دولت په نوم ډله جوړه شوه چې د شام او عراق پراخه خاوره یې ونیوله او بیا یې د 2014 زیږیز کال په جون کې خلافت هم اعلان کړ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
سخت کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د برتانی یو غیر حکومتي دروایي په افغانستان کې د بپلټ الوتکو په بریدونو کې مرګ ژوبله زیاته شوې ده. خو د بیرو اف انوستیګیټیو جرنالیزم دغه رپورټ بلخوا زیاتوي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو شمیر کم شوی دی. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
د برتانی غیر حکومتي اداره بیرو اف انوستیګیټیو جرنالیزم په تازه رپورټ کې د پاکستان، افغانستان، سومالیا او یمن کې د امریکایي بې پایلټ الوتکو د بریدونو جاج اخیستل شوی دی. رپورټ زیاتوي چې امریکا په افغانستان کې د ډرون عملیات زیات کړي دي او یوازې د جولای په میاشت کې بې پایلټ الوتکو 11 بریدونه کړي دي. په دغو حملو کې 216 کسان وژل شوي دي چې دا په روان کال کې یوازینی میاشت ده چې پکې ډرون الوتکو په دومره لوی شمیر کې مرګونه کړي دي. د نیوزویک مجلې رپورټ وایي د 2014 کال په پرتله له وسلوالو سره په جګړه کې د افغان عسکرو په وژنو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 4000 افغان عسکر وژل شوي او 2800 ټپیان شوي دي. بیورو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم په دې رپورټ کې په پاکستان کې د 100 ډرون بریدونو ذکر کوي او وایي په دې هیواد کې د جولای په میاشت کې بې پایلټ الوتکو هیڅ یو برید نه دی کړی. د رپورټ په خبره تر دې وړاندې د فروری په میاشت کې هیڅ یو برید نه و سوی، خو له هغه پرایسته تر جولای پورې به په میاشت کې دوه یا درې حملې کېدلې. نیوزویک مجله زیاتوي چې د بې پایلټ الوتکو د بریدونو په شمیر کې کمی شایي د هدف د نشټوالي له وجې راغلی وي. مجله پرمخ کاږي چې د پاکستان فوج په قبایلي سیمو کې عملیات پیل کړي دي چې له وجې د رپورټونو له مخې وسلوال افغانستان ته اوښتي دي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. درسي خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
اردوونکو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا مهال د هیواد په یو لس ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره چانیز عملیات روان دي. د دفاع وزارت د بیان مرستیال دولت وزیري وایي دا عملیات ښې نتیجې لري او د دولت مخالفو ډلو ته درانه زیانونه رسولي دي. په عین حال کې د کورنۍ او چارو وزارت وایي هڅه یې دا ده چې د دغو سیمو تر صفا کولو وروسته د امنیت د ټینګښت لپاره منظم پلان عملي کړي. یوسف خان زدران له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا وخت په ننګرهار، غزنی، هلمند، پکتیا، خوست، اورزګان، زابل، قندهار، هرات، فاریاب او کندوز ولایتونو کې تصفیوي عملیات روان دي چې په کې لسګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبل رسیدلی ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا عملیات د دغه ولایتونو د ناامنه سیمو د تصفیه په خاطر دي چې هوایي ځواکونه هم پکې برخه لري. دا چې په یو وخت کې د دومره ډیرو عملیاتو نتیجه په تیرو څلورو ساعتونو کې څه ده غلې دولت وزیري په دیړه وایي
موږ د وسوال پاوز په یو لس ولایتونو کې 15 پلان شوی عملیات موږ اوس لرو. ټول د دښمن تلفات څلور څلوېښت تنه دي چې په هغې جمله کې یو تن قومندان یې هم وي جمعه خان نومېږي، هغه هم وژل شوی دی. اوه تنه یې ټپیان دي او له حده ډېره ډېر سلاح او مهمات موږ لاسته راغلي دي.
نوموړی وایي هوایي ځواکونو په دغه موده کې 100 پروازونه کړي چې د ځمکني ځواکونو سره د عملیاتو په بریالي کېدو کې ګټور تمام شوي دي. افغان امنیتي ادارو داسې وخت عملیات پراخه او ډیر کړي دي چې د څو میاشتو راهیسې وسلوالو مخالفینو هم خپلې حملې ډیرې کړي او له بل هر وخت ډیر د سیمو او ولسوالیو نیولو په هڅه کې دي. دوی توانېدلې چې د جنگ په دې موسم کې وخت نا وخت د کندوز، فاریاب او بدخشان په ولایتونو کې ځینې سیمې ونیسي، خو دولت هغه تل تکتیکي په شاتګ بللی دی. له دې سره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هڅه کوي له لاسه وتلې سیمې تر خپل واک لاندې راولي او په ولایتونو کې جګړې پای ته ورسوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي دا وزارت په داسې یو پروګرام کار کوي چې له مخالفینو څخه په بیرته نیول شوو سیمو کې دایمي امنیت ټینګ کړي.
زیاتې هڅې کوو چې د سرپل په ګډون له امنیتي پلوه زیانمنو یو شمېر ولایتونو لکه فاریاب، کندوز، بدخشان ته تلپاتې امنیتي پروګرامونه ولرو چې یادې سیمې به له عملیاتو وروسته د وسلوالو مخالفانو
دا په داسې حال کې ده چې خلک شکایت کوي امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې اوږدمهاله امنیت ته پام نه کوي چې له مخالفینو یې نیسي او په دې توګه وسلوال په هغو سیمو بیا بیا حملو ته زړه ښه کوي. وسلوالو مخالفینو د تیرو څلورویشت ساعتونو په عملیاتو کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان امنیتي ادارې وایي چې افغان ځواکونو ته هم څه نه څه زیانونه رسېدلي دي. په وروستیو څو میاشتو کې د جګړو او ناامنیو له امله نه یوازې دا چې په جنګ کې ښکېلې ډلې یو بل ته د تلفاتو رسولو خبره کوي، بلکې د بشري حقونو بنسټونه یې ملکي تلفاتو ته هم اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعالان وایي په جنگ کې ښکېلې خواوې د عملیاتو او حملو په جریان کې جنگي قوانینو ته پاملرنه نه کوي چې دا کار د ډیرو عام وګړو د وژنې سبب کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د افغانستان د لوګر ولایت د مرکز پولیلم خار لیوه نسبی آرامۍ وروسته نن بیا د یو ځانمرګي برید شاهد وو. سیمه ییز چارواکي وایي چې دا حمله د ولایتي شورا اوبو لګولو ریاست او د لوګر مرکزی روغتون ته څیرمه شوې ده. په عین حال کې د پولیلم خار اوسیدونکي او د لوګر ولایتي شورا وایي چې د حمله د دې ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. نسیم شفق په دغه اړه جزئیات لري.
د لوګر په مرکز پولیالم ښار کې نننۍ انتحاري حمله شپږ تنه ووژل او یو شمېر کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د لوګر د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر محمد وره اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې د حمله کوونکي هدف په پولیالم ښار کې د چټک غبرګون قطعه وه. ښاغلي اندرابي وویل چې دا حمله د یو ډاینا ډوله موټر په واسطه شوې او ډېر زیانونه یې هم رامنځته کړي دي.
په نننۍ پیښه کې شپږ تنه وژل شوي، درې پوځیان او درې ملکي وګړي او یو بل ټپي دي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو د ریاست ودانیو او دغه راز د چټک غبرګون قطعې ودانۍ ته هم زیان اوښتی دی. د عملي هدف د چټک غبرګون قطعه وه او موږ تحقیقات کوو چې دا موټر څنګه ښار ته ننوتی او دلته یې انفجار وکړ.
دا حمله نن سهار شاوخوا 2 بجې ولایتي شورا د اوبو لګولو ریاست او د لوګر مرکزی روغتون ته نږدې وشوه. ویل شوی چې په دې پیښه کې د ولایتي شورا ودانۍ ړنګه شوې او د اوبو لګولو ریاست او ولایتي روغتون ته ډیر زیانونه ور اوښتي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دا حمله ډیره زوروره وه او په پلیالم ښار کې د ودانیو ښیښې تر ډیره ماتې کړې دي. په سیمه کې یو عیني شاهد محمد ابراهیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ولایتي شورا ودانۍ ډیره زوب ده او د دولتي ودانۍ چې دوام ډیره زوب دي. چاودنه خو ډیره کوي، چاودنه د مارکیټونو شي ټولې هم ماتې شي، ډیره کوي چاودنه وه.
په پلیالم ښار او د لوګر ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې تر دې وړاندې هم انتحاري، انفجاري او ډله ییزې حملې شوي. حتی راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو ترڅنګ د اسلامي دولت ډله یا داعش هم فعالیت لري او حملې کوي. په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د الاماراتي په نوم په لوګر کې د داعش یو قومندان د وسلوالو طالبانو د مخالفت په نتیجه کې د دې ولایت پریښودلو ته اړ شوی دی. په لوګر کې ناامنیو د دې ولایت اوسیدونکي او ولایتي شورا هم ډیره اندېښمنه کړي او وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم همدې اندېښنو ته اشاره کوي او وایي چې امنیتي مسؤلان باید په دې اړه ځواب ورکړي.
درې کسه زموږ ملکي مناجین وو، هغه په شهادت رسېږي، او درې کسه هم واکنش د قطع پولیس دي، هغه په شهادت رسېږي. زه خپله په ساحې کې وم، لس کسان وو زخمیان. تشویش هم نه ده، ولایتي شورا یو ډېر امن نقطې کې دی، ولایت موقعیت لري او څنګه تر دې ځایه راورسېد. نو په داسې حساسه نقطه کې چې دا موټر څنګه راورسېد تر دې ځایه او د انفجار ورکړ،
د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. لوګر د کابل په جنوب کې لنه امنو ولایتونو څخه دی او وسلوالو طالبانو تل هڅه کړې چې د دې ولایت په ناامنه کولو سره پر پایتخت کابل فشارونه زیات کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دې هیواد کې د تیر کال په پرتلا د عام وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دا څرګندونې د یوناما لخوا تیر ورځ په وړاندې کړل شوې یو رپورټ کې مخته راغلي. دا رپورټ په افغانستان کې د یوناما د بشري حقوقو مشر ډانیل بیل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وړاندې کړل. زموږ همکار صفي الله ستانکزی په دغه اړه تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي چې په افغان جګړه کې ملکیانو ډېرې قربانۍ ورکړي او یوازې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 15,000 ملکیان مړه او ټپیان شوي دي. د یوناما د بشري حقونو برخې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغو شپږو میاشتو کې 1592 ملکیان وژل شوي او 3,309 نور ټپیان دي، چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښيي. د یوناما د بشري حقونو مشر ډانیل بیل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې دا رپورټ خبریالانو ته ولوست او هیله یې وښوده چې د جګړې ښکېلې خواوې په خاصه توګه طالبان د ملکیانو وژنه بنده کړي. دا وایي د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوناما د 4,921 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړې ده، چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښيي. په رپورټ کې د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه شوې چې په ملکیانو باندې هر ډول حملې بندې کړي. په طالبانو غږ کوي چې د نړیوالو بشري حقونو په اساس د ملکیانو په اړه په خپل دریځ بیا کتنه وکړي. میرمن بیل ویل چې په 2015 میلادي کال کې 1,210 ماشومان او 1,595 ښځو ته مرګ ژوبله وخت، چې په مرګونو، حملو او چاودنو کې همدا دوه طبقې ډېرې قرباني شوې دي. د یوناما په دغه رپورت کې راغلي چې 90% د مرګ ژوبله د ځمکنیو جګړو، ماین چاودنو، انتحاري حملو او هدفي وژنو له امله رامنځته شوې ده. د رپورت له مخې د دې مرګ ژوبلې 90% مسؤلیت وسلوالو مخالفینو ته راجی شوی، 14% دولت پلوي پوځیانو، 10% د بیلابیلو ډلو خپلمنځي جګړو او 4% هم د پخوانیو ناچاودو ماینونو چاودنو ته. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر نیکولاس هیسم ټینګار وکړ چې د افغان ملکانو د ژوند خوندیتوب په دغه هیواد کې د جګړو په ختمېدو پورې تړلې مسأله ده. ښاغلی هیسم وویل چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د افغان جګړې له ښکېلو خواوو سره په ګډه کار کوي چې په دغه هیواد کې سوله تأمین او ملکان له ویر او غم خلاص شي. بلاخره زه فکر کوم چې موږ باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړو او پکې شامل شو. داسې یو سولې چې ټول افغانان په نتیجه کې سره یو ځای شي. زموږ هدف هم دا دی چې د ملکانو د مرګ ژوبلې د ختمولو لپاره له ټولو ډلو سره خبرې وکړو او هغوی د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره وهڅو. ملګري ملتونه په داسې حال کې د روان میلادي کال لومړۍ شپه کې میاشتې د نورو کلونو په نسبت افغان ملکانو ته خونړۍ بولي چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې د سولې او امنیت دروستلو ژمنې وکړي. کارپوهان وایي په داسې وخت کې چې په جګړو کې ملکان تر ټولو ډېرې قرباني ورکوي، د افغان جګړې د ختم لپاره باید جدي هڅې وشي او د سولې د تامین لپاره چې د جګړې یوازینی حل لار ده افغان حکومت هیڅ راز هڅه ونه سپموي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان سو باری بے شک چکا
دیرا سخت را باری تیرا یا ہر چکی
دیرا دوستان کارنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
کې. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.